معامله مکوي او دغه نه لاس واخلي. نو ټول هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګری دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ په پښتو کې یو متلم دی، که دروغ ویل ډیر خواږه وي خو مزل یې ډیر لنډ وي او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډه وي. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډیر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات عمر. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نه پوهېږي چې دغه درواغ لومړنۍ ویل مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېل بېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي خصوصا په ځوانانو کې، دغه یو بېخي متل ګرځېدلی وایي، درواغ چې دي میده پیسې دي، د ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بېخي عادي ورته معلومېږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانوچون، بغیر له کوم سوچ او فکر، بغیر په خوله نه له هغه درواغ وکړي. او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي چې پلانکې داسې باټې وایي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو ځل یا دوه ځله یا درې ځله چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟ بیا
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډېریږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوهم دلته اصلي موضوع معلومه دي، دلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیرېږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبوره یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکه کې ځینې درواغ به یې ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته یې، نورو ته یې. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیږي، هم به ځان ته تاوان رسوي، هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي، لکه کوم څنګه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومو برخو کې دوی دروغ وایي؟ چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم ځای څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښيي. یعنی هېچا ځان کم نه رابولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره، چې خلک ته وشي چې زه ډیر پیسې درم زه مالدار یم بیلا بیل دروغ وای بیلا بیل زاین ته سفر ادا کی بیلا بیل وسایط د خریدري درنیولو ادا کی او تر څنګه ټولنیز شبکې دي چې اوس یو رقابتي او اس ګرځیدل چې مثلا وای چې فیسبوک کې مې دومره ملګری دي او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم یا می داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بیخي میلیونونه فالوورز درلودلی یا ټیک ټاک کې یا هم ځینې نورې شبکې هم داسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به و داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم کوم ملګری مو چې په هر بندار کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل نو زموږ هم سیمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې په غوږو کې ویل چې یادې دی بیا شروع سو خو کله چې به مو هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو کوم ځای تفریح ته به ولاړلو ځای سره راټولېدلو نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیان بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه تا څه شي ویلي اول خو به پښیمانه وو داسې نه دي ویلي بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل هو صحیح دي بیا پر بله خوا کیسه یوړل اخر به موږ ورته وویل چې تا خو دا ویل دي او د درواغ ولې وایي یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم راټنګوي به یې هم
بیا دې څه کول آیا داسې د خجالت احساس کوه ځان یې تېره وکاسې په خپلو دروغو یې نورم فخر کاوه د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل څه یې بیا کول
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې یا ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ما داسې نه دي ویلي تاسو ټول غلط یاست که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه ځکه موثره نه وه نور یې هم خدوي دې کوي خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې دروغ مې ویل دي نور به هم به ما هغه خبره باندې زور وو
که راسو دی تاسو به خپلو همزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي څومره تاسو خپله ته زیان رسوي څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي
مهمه مسله دا ده چې دروغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي که هر څومره په نظري لحاظ یعنې ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم په اصل کې زه خو یم نه داسې خو خلکو ته ټیټ معلومېږي نور هم ځکه خلک پوهېږي د دروغو منزل چې دی هغه لنډ دی یعنی که یو ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي نو ځوانانو ته مو ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګي په فکري لحاظ ځان نونستیم کینه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي نه دا چې یوازې تاسو ته یې تاوان ورسوي تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې ځوانانو په منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړی وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان هغه ورسره متاثره کېږي بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری
آزادی ملمه.
په افغانستان کې لومړی ځانمرګ برید د 2001 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې القاعده شبکې اخیستی و، پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړې دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمي راسره دی. اعظمي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې دپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې ستاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حملې پیل کړې؟
ډېره مننه خانم بشیر، خوشحاله یم چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې ابوبکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شو، دی لومړی خپله څانګه اعلانوله هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایلو کې دوی رسمن د منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې چې کوم هیوادونه دي هغه ځینې برخې د خراسان ولایت په نامه باندې ونومول. دلته خراسان دوی ته ډیر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتلی شي، خراسان ډیر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډیر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریه نه د باندې یا د افغانستان او پاکستان سیمې ته د هغې نه وروسته 2014 اخیر او 2015 اوایلو کې د هغې نه راوروسته تر اوسه پورې په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي دي. ډیر جنګیالي ورسره یوځای شول، هغه پخواني افغان طالبان او پاکستاني طالبان پخواني غړي وه، او دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وځپل شول، چون چې افغان دولت، ناټو په هغه وخت کې، طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي وه، یا په یو طرف وه چې داعش وځپي. مګر د دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډېر زیات رهبران یې د لاسه ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاسه ورکړل په افغانستان یا خراسان، د دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینځ ولاړه.
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګه یې په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې داعش سرش کال په افغانستان کې اوه داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش یې ځپلی دی، بل داعش قوت دی. ګورئ، داعش د اګست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامله ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلودی چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حملې کړي دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان نه د باندې هم ډېره فعاله ده، او دا چې طالبان ادعا کوي دا درسته نه ده چې داعش ځپل سوي دي. دا ادعاوې پخوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړي دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو داسې داوی سیاسي اړخ دی، په دې کې د امریکا ځینې چارواکي حتی مثلا د دې چې خپل خوشي څرګنده کړې ده چې طالبان دا دي واقعا د داعش په خلاف باندې عملیات کړي، د دې ځینې رهبران یې وژلي دي، او دا ګواکې د دوحې د تفاهم نامې یو برخه دی په سید ول عملی کړی چې د دایښ پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر زما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسی لوبې غوندې چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنې وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسې زموږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولی شو، دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولی شو په صحیح معنی باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د وړتیا بحث پرې جلا وي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعا صادقانه دغه وکړي، مبارزه وکړي او دا ډله دې په واقعي ډول باندې له منځه یوسي. زه فکر کوم هېڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا اوسني کوم رژیم چې دوی جوړ کړی دی، نظام دوی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هېڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ازمی صاحب، تاسې یادونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کېدای سي، او همداراز د طالبانو د ارادې چې د دغه داعش ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاس تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې د دوی څېړنې ښیي چې د داعش ډلې شپږ حملې له افغانستانه د باندې پلان سوي وي. د همداراز ویلي دي چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمینه برابروي. ستاسې په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګورئ، د کچیرې واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کړي، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغې د واقعا د داعش څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، او یا هم په خارج کې د خپل ځینې اجنډاو د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي و نور کېدلی شي، او حتی ځینې هم په دې فکر کې دي چې داعش باید تقویت پیدا کړي تر څو پورې دوی هغه خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلودی د هغې ادامه د داعش تر چتر لاندې پورې دوی یو څه لاسته راوړي. نو دا داعش ختمېدونکی نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یې یو عمده لامل یې په طالبانو کې ډېر قوي رهبران دي چې هغه داعش د وسلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنې تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د داعش د حملې دغه سو ووژل سو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په سر د وجره منځ سوله، او مسؤلیت داعش ته دغه سو په غاړه واخیستی. یا مثلا د خلیل حکانی وژنه که تاسو وګورئ، اخیر برید د داعش چې ډېر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي منابع امنیتي منابع دا وایي چې داعش په خپل په مستقلانه ډول باندې نه شوای کولی چې داسې یو قوي عمله دي طرحه کړي او هغه دې عملي کړي، حتما دلته نورو داخلي کړیو د طالبانو سره کومک کړی چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متقی خبره چې مثلا درې هیوادونه دي، یو وخت کې کوم بحث چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي وو، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو دي ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق سوریې تر مابین تګ و راتګ وکړي، او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دی ترلاسه کوي، د دې لارې انتقال کوي. او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زدا المنس یا دغه کم جزئیات یا برخی چتی د نردوم یعنی که دایش لیکو ته وکړه لیسی په خارجي عملیاتو کې واقعا د تاجکستان ځنیات باندې استفاده کیږي مگر دا عمده یا عمومی مسائل نه دي دا ډیر جزوی دي هغه اصلي مسائل ته کرا شو هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران دي دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي او په دې کې دغه داخلي اختلافاتو مسله ده چې ځینې رهبران دوی وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو باید موږ په هغې کې صادق پاتې شو مګر ډېر تعداد رهبران یې به داسې دي چې نه ولې دا کار وکړو که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یو ځای کېږي چون چې د یو بل اسلامي ډلې په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده چې حتی ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دوی چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دوی به څه ډول نظام جوړوي هغې نظام جوړ نه شو نو موږ باید خپل لارې ته یا د دوی په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو نو حتی ځینې طالبان د هغې سره ځي ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي مبارزه وکړي زه فکر کوم دا اوس هم شتون یې ده اوس هم دا اوس هم شونې ده دا اوس هم امکان لري چون چې تر اوسه هم اوغند ډېر ناوخته نه دی مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دي لام پراخسي زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې د داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي زه فکر کوم بیا ممکن نه ده نو طالبان اوس هم یو فرصت لري او دا فرصت شاید تر ډېره وخته پورې نه اوسېږي ګوري طالبان باید اکثره رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې نوی نظام رالی جمهوریت رالی بدامنی عمر ډېر ژر رانغله لکه د طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بېرته رالله کابل ته واک یې ونیوی دا بدامنی ډېر ژر پسې راغل او دا ډېر وخت ونه نیسي چې لا هم پراخه شي نو مخکې له دې چې ناوخته یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي
شه اعظمي صاحب د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته کډیر سو تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نشکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو لپاره اراده ولري ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي
دا بحث د داعش څخه د باندې دی ګوري طالبانو متاسفانه نه توانیدلی چې او دا کار نه کوي چې واقعا دي د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغې څخه دي مبارزه وکړي او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي ډېرې غټې خبرې به کوي مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي ځینې هغه داعش رهبران چې وژلې چې تر څو پورې امریکا به خوشحاله کړي هغه په داعش کې خو هم څو نوه داعش دي یعنې یو هغه دي چې د طالبانو سره اړیکې لري یو هغه دي چې د پاکستان سره اړیکې لري د داعش ډېر زیات یو مختل یو 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 سلاته غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نفه باندې غواړي استفاده وکړي مګر په دې کې یو هغه داعش هم شته چې هغه د آسیایي مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاتې وه چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوا هم جنګېدلې وه د 2014 نه وروسته او د خپل جنګ ته ادامه پیدا کړې وه او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي هغې ځینې ووژله مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان چې تر څو بیرته کریډیټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډیټ واخلي او دا دوی وکړل. خو هغه دا شو شل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مگر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي د هغې پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، یعنې د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتې دي. دغه رقم ازبکستان اسلامي تحریک په نامه د د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې په چین کې جنگي ری ٹی ٹی پی تر ټولو ښکاره مثال دی. دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نسی درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دا بحث کوي دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي. نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي، موږ به په هیڅ د وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولې دوی دا، یعنې د دې بحث د دې استدلال دا دی چې ولې موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګیږي یا په هند کې جنګیږي یا په چین کې جنګیږي یا په روسیا په نورو هیوادو کې، ولې دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله د دې په اصطلاح خالصه لاکو. نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چونچې باور فضا هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې او د منطقې نه د باندې د هیوادونو تر مابین سسته. دغه هر هیواد طالب ته د شک په سترګه ګوري او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثر خلکو فکر کړي دا اشتباه ده او زور سره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هیوادونه باور کوي، نه هم طالب پر نور هیوادونه باندې باور کوي. نو د دغې بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلې چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل ده، هغه د داعش قوت او ساتل او طالبان هم دغه پالیسي مخته وړي.
تاریکه دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا هوای خواه تاریکه دا تنهایی دا لطال ریم ترخا مسافری دا لطال ریم ترخا مسافری دا
ڈک دے ستا دیدن دران لرے جڑ میں ڈک دے ستا دیدن دران لرے جڑ میں ڈک دے ستا دیدن دران لرے جڑ میں ڈک دے ستا دیدن دران لرے.